پنځوس شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په اته ویشتو غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچه میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د سترس میوې د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې دیش نوه د سترس میوې نندارې ته ایښودل شوې. د ښاغلي راشد په خبره تر ډیره د سترس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2018 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د سترس میوې باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالیو د اوبدلو د شرکت فعالېدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې سلوتن ته په مستقیم او سلوتن ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکې د کار د پیلېدو سره به د ګاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالیو د راوړلو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو 15 شپته پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 8 افغانۍ او یو پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 63 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چایوی ایدز صحبت میکنیم. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر سید محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چایوی وزارت صحت عامه مهمان ما هستن تا در مورد چایوی ایدز معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992020354 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر سیب پرسان کنین. دکتر سیب، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV AIDS یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاستا استاسی اوریدون کتا. HIV AIDS یو دوا جدا کلمه دی چې یو HIV ده یو AIDS ده. HIV هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او AIDS د اعراضو علایم یوه مجموعه ده چې د HIV د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د HIV وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کیږي تر څو په انسان کې د AIDS علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چقدر وخت پیدا میشه؟
دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیې او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي او اجتماعي فاکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض علائم چې AIDS ورته وایي په شخص کې پیدا شي. د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب. علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن د دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولی شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاس ویروس.
بله. کله چې د په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځ ته راځي، دا هغه مرحله ده چې موږ HIV مثبت ناروغ د AIDS مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده میشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
السلام علیکم. توخی زابل
ولایت. توخی صاحب سلام، خدمت شما هم خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
مننه ته خوب مخکته او ته محترم مېلمانه ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو لیدونکو خپل د مینه ته سلامونه وړاندې کوم.
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید تو خیسه.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه علائم او قرینې چې د کوم وخت دا څه علائم لري او د دې مرض لپاره یو علاج شته نشته او علاج څه ده او له څه څخه او دا واقعا موږ خو داسې اورېدلي دي چې دا له دغه پاحشا څخه پیدا کېږي. آیا دا واقعي خبره ده چې له پاحشا پیدا کېږي او تماس و له نورو علائمو او له نورو شانو څخه هم پیدا کېږي؟ مختصی او د محترم ډاکټر صاحب د جواب په تم.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام. تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علائم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې ایچ آی وی دی یا نه دی؟ ډیر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علائمو پسې، لیکن خپل وینه باید د ایچ آی وی لپاره معاینه کړو. که چیرته موږ هغه عادت او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو، باید وینه معاینه کړو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علائم اما مخکې وویلی که نه، چې په کله ایچ آی وی بدن ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علائم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې هلته اعراض او علائم پیدا کیږي. هلته اعراض او علائم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علائم دي، واړه اعراض د علائم دي. یعنې په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د 10% نه زیات د بدن د وزن زیاده غټ علائم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارښ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمفاوي عقداتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب دو جزه سوال شون میمانم. شنیم قاری صاحب پښتون چی میگه؟ باز یک جای میشه پاسخ بدین. قاری صاحب پښتون خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، دا خوري تاسو سلام وړاندې کوم. تاسو د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلام وړاندې کوم.
پښتون صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
بله محترم خوری، ما ډاکټر صاحب دوه درې پوښتنې دي. دار چې د دغه ناروغي که تداوي نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، او دغه اخرنی علاج څه شی دی؟ او سړی که اخته وي د څه شي باید پرهیز وکړي، کومه کومه غذا باید وخوري؟ او دغه ناروغي یعنې په حساب ساري هم ده که نه ده، پچین پورې اړه لري که نه لري؟ او دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي خلکو ته ورکړې ده په دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاري صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جواب از دیگه رو.
در توخی صاحب دو سوال دو جزء چه علاج؟ علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوري او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر 30 کلو پورې، حتی تر 50 کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان کې سوالای زیاد میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوری ازمال دکتر صاحب ندار سوال و ما و تویلی دغه مرض څنګه یعنی انسان پوسه چې په ما ځان کې وجود لري یا نه، اولین اول کې نه لامل او خانه څه دي چې سړی انسان ما ځان کې دا مرض څه ده یا نه دا وایروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما
تو خیصف جواب پا ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوه مراکز د لارې په مفت او رایګان ډول ډیره موثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شئ چې په هر ولایت کې چېستئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي دی سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې پهشا یو لار ده لیکن یوازینی لار نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي چې په هغوی کې هغه وینې د وینې د لارې انتقالېږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې دی یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالېږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالېږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو، د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره، یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده، یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده، په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالېږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو، نامشروع او نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالېږي چې یوه لاره دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې یوازې هم د دې لارې انتقالېږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر وقاري صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاري صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشي هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کېدای شي، بالاخره د انسان د ژوند د منځه تلو سبب کېږي. همدارنګه که ایچ آی وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمینه ډېره مساعدېږي. حتمن اجتماعي ژوند دی، هغه لارې چې انتقالېږي هغه تاسې ته معلومي، د جنسي تماس د لارې، د ستنو د شریکولو د لارې، د وینې د اخیستو د لارې، او د مور نه ماشوم ته، په دې لارو انتقالېږي. د یو ځای ناستې، د یو ځای خوراک، د یو تشناب نه د استفادې، د یو ټلیفون نه د استفادې، په دې لارو نه انتقالېږي. هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو، په هغه اندازه د دې خپرېدا په ټولنه کې، په اجتماع کې راکمېږي. او دا په ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالېږي او باید ځان وساتو. دولت څومره کار کړی دی، یعنی د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی، مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده. دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده، په هغه وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره، ولې په تېر کال کې 1500 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره، چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي.
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن؟
دغه دوست به زه په لنډ ډول ووایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې تورېږي د اعراض او علایم تأسس وکړي، اعراض او علایم منځته راشي، بیا د هغې نه وروسته بیا خپله وینه معاینه کړي. هر څوک چې فکر کوي چې د یو پرخطره سلوک سره مخامخ شوی، باید خپله وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن کړي.
یک دوست ما روی خط هستن، بشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سر محمد خیرخوان به پروان.
خیرخواست، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
خورد ما خود دسته سر نده پوکسه نده جده مرز سر خمیه مرز ده که خواه دانا پواچه یو کس نبلو کس تا تلل، یعنی منگا پا پول شو چه ده مرز های منگا اختایی و یا چه خواه تده بانی خواه معلومات ده که.
سلامت باشین خیرخواست، بشنوین از طریق رادیو. دکتر سیب به شما گفتنی های دارن، بفرمایین دکتر سیب.
خیر خواست سلام. لکه مخکیم چې وویل ایچ آی وی یو میکروب ده، او ایډس یو د اعراض و علایمو یو مجموعه ده چې په دې کې ډېر اعراض شامل دي. د ایچ آی وی په اخستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي کېدای شي د کلونو په جریان کې د ته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علائم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي. او په دې پوهېدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته که نه، یوازینۍ لار یې د وینه معاینه ده. په نږدې صحي مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي. همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي. خلا را دا ده چې سړی خپله وینه معاینه کړي، د وینې د معاینې نه وروسته وویلی شي چې ایچ آی وی ده یا نه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، د دې تر مخه ده د یک د ناروغۍ د راتلو لامینو نه کړو.
ډاکټر صاحب فهمیدین چې څه
فهمیدین؟ د ایډز د راتګ عوامل اصلا خبره دا ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی ده د 1980 کال نه را پدې خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1980 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده. زه دا وایم چې په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و، خو دا ټیسټونه به نه کېدل. کله چې ټیسټونه نه کېږي، اوس په 1980 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی. چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته. او دا چې څنګه منځته راغلی دی، اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشا هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی وي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. دوستای من سوال کردن و حتی نم گفتین که بیماری ساریست بیشتر از کدام طریقه ده؟ قبل از یک سوال مرا خیلی پاسخ بدین، خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن. نوروزی صاحب سلام علیکم، خوش آمدین.
و علیکم سلام. ما سلام علیکم میکنی دکتر صاحب در زبی را دوتون کارکون که و کارکون و ریدون که و کارکون که منی ما در دکتر صاحب در پستان در چیزا ناروغی چی دو یادهی در ایچ ایوی ایت زیو دی که در جلا جلا ناروغی دی او دا پا ماشمان و بوداگان و زبانان که بکم خدو چی دیر پیدا کیزی که بعضی خلق زن اخلاص نستا.
سلامت باشین نورزای صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
نورزای صاحب سلامونه. د ایچ آی وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي. ایچ آی وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس، یعنې د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس، او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم، یعنی کسبي په کسبي ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالي سندروم. دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ آی وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي. او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي، به د تقریبا تر 10 کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي، او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي، مشکلات دي، دغه ته به ایډز ویل کیږي.
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر از طفلا، جوانان یا کهن سالا؟
معلومات چه کم در وزارت صحت عامه په سیستم که جمع شوی دی، زیادتر در ناروغی په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی د که تاسو وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، د اتلسو کالو نه تر 25 کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي، زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي، په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1840 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته. په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ د هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسترسي لري دسترسي
نداره. بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن. فرهاد جان خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
علیکم سلام. سلام و ډاکټر صاحب سلام علیکم. سلام، زه ډاکټر صاحب کوم سوال لرم. فقط یو ډاکټر مخکې تاسو ته کلمه وحید الله وحید سنامه وحید هغه آدرس ته ماته راکړي.
دکتر صاحب، سوالی که پیشتر مطرح کردم، گفتم ساری است، بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون، شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیرمسئون جنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاص هم داره فرد مبتلا به ویروس HIV باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره کدام رژیم؟
دمخ که پشتون سب سوال هم باشده دیده پرکم پریز شده که نه خاص پریز نشته، فقط پریز داده که کم ناروغ چه HIV لری باید کوشش وکی که دادنه بلتا انتقال نشی.
پریز خاص نداره. دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزه از ولایت لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم محترم تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې اړه چې تاسو بخښي مننه له تاسو له دغه خاصه موضوع مو ټاکلې ده د روغتیا د خپرونې لپاره. ما چې اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده. په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده، خدای دې وکړي چې دغه مرض نورم شریعت کې او داسې اسلامي ټولنه باید دغه احکام ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه راانتقالوي. او بله ډاکټر صاحب ته وضاحت کړم چې ډاکټر صاحب محترم، دغه مرض د انسان په کوم وجود برخو باندې ډېر اغېزه کوي، لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې زړه چې هغه بیا هماغسې له منځه وړي. ایا دا هم دغسې ده؟ ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته یې عامې روغتیا وزارت لري داسې یوه توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نښه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګرنیز ته به د جنسي لارې نه دغه کار کېږي شرم څه اند احساسوي. تاسو فکر کوئ اورېدونکو لپاره داسې یوه نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویل شي چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه کېدای شي نورو لارو نه بغه شي. تاسو مننه وخت نه مو ډېره مننه کور ودان.
سلامت باشین احمدزی صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمد صاحب ډیر مننه. سلامون ته وعلیکم سلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي د HIV د HIV وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي او هلته د CD4 حجرې چې کومې دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي، کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزور شي یا د منځه لاړ شي، هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیونهاو میکروبونه وجود لري، د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي چې پرزن لاسې درد وکړي سر درد وکړي خپه، لیکن عمومي اعراض ورکوي. لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا تبه تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه، د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاده، د ټول وجود د وزن زیاده، همدارنګه دوامدار ټوخی، همدارنګه دوامدار اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي، ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي، که د چا په وینه کې HIV مثبت یې، معنی ده چې دا یو ګناهګار او فحشا ته منسوب یو سړی ده یا زنانه ده. داسې نه ده. د دې هغه ماشوم چې د 18 میاشتو یا هغه ماشوم چې د 15 ورځو د هغو په وینه کې HIV وي، هغه کوم ګناه ته نه دی معروف شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستي، وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوی، هغه کاملا یو بیګناه انسان دی. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسؤونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي. بلکې ما مخکې تاسو ته وویلې چې د وینې د لارې، د وینې د مستحضراتو د لارې، د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې، د سلمانی او د غاښونو د سامان د چټل سامان د استعمال د لارې، د مور نه ماشوم ته او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو د لارې انتقالي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. اگر یک کودک به اچ آی وی مصاب شوه، آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شوند؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په اچ آی وی باندې اخته شوی، د دې تداوی کیږي، ولی علاج چې بالکل د دې په وینه کې د اچ آی وی میکروب د منځلړ شي، ما مخ کې ویل چې دا نه کیږي،
یعنی تا اخر عمر امرش می باشه،
تا اخر عمر امرش می باشه. هر قدر که ما تداوی میکنیم، هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم، همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیه و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
دکتر صاحب، آیا اچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برزی هم میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله، د اچ آی وی ناروغی معلوم داره چې د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه چې معافیتی سیستم یا دفاعي سیستم د منځځي، په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې د ماشوم په پیدا کېدلو د وجود طبیعي فعالیت د فقې به هم تاثیر
کوي. اوی مرز کوشنده هم احساس بینم میبره کسی را؟
مرز کوشنده است، لیکن بسیار به تدریج، یعنی به شکل آنی کوشنده نیست.
دکتر صاحب، زمان که ویروس ازی در وجود یک خانم یا یک آقا باشه، زودتر در وجود خانمایی بروز میکنه یا زودتر در وجود آقای در ظرف چند سال؟
اصلا کله چې د اچ آی وی وایرس د انسان وجود ته داخليږي، د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، دغه په غذایي رژیم پورې اړه لري، دغه په اقتصادي او اجتماعي عاداتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کیږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه کنري، د د معافیتی سیستم او غذایی رژیم پورې اړه لري.
دکتر صاحب، بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
طبعی امروز واکسین اچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، با عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همین چند عواملی که اچ آی وی سرایت میشه، از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره،
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به اچ آی وی است.
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که تثبیت میکنه که در خون انسان اچ آی وی وجود داره یا نداره.
زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3 شنونده های عزیز برنامه صحت از